ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د انساني فاجعې د مخنیوي لپاره څه باندې 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر تازه څرګندونې رد کړې. په قزاقستان کې په سلګونو کسان نیول شوي دي. ملګرو ملتونو نن ویل چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنې ته اړتیا لري. ملګري ملتونه او ځینې غیر دولتي سازمانونه نن د یوې آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې له 22 میلیونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره خپل پروګرامونه ارزوي. د دغه پروګرام له مخې د افغانستان په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له 5 میلیونو اولکه افغانانو سره د ملاتړ موضوع هم شامل ده. د ملګرو ملتونو د اعلامیې له مخې په 2022 میلادي کال کې د کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره څه باندې 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په بشري چارو کې او د بیړنیو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په جنیب کې خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې انساني غمیزه د راتلو په حال کې ده. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېلابېلو نړیوالو ادارو په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. د ناروې د کډوالۍ شورا وایي که له افغانستان سره د خوړو د خوندیتوب په چارو کې بیړنۍ مرستې ونیسي، بشري اړتیاوې به نورې هم پیچلې سي. د دې شورا سرمنشي یان ایګلن نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې له افغانستان سره مرسته د ټولو ګډ مسؤلیت دی. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن په ټویټر کې لیکلي طالبان د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان دا اداره دوي. کریمی لیکلي طالبان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبې په ورځ د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال د افغانستان چاپیره د امنیتي کمربند د جوړولو وړاندیز کړی و. ښاغلي رحمان ویلي و چې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې تر 40 زیات تروریستي کمپونه جوړ سوي چې تر 6000 زیات وسلوال پکې دیره دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي توماس ویست سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټلیفوني خبرې وکړې. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر نن په اعلامیه کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې له افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د اسانتیا پر برابرولو، له ښوونکو، استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې په باب بحث وسو. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په افغانستان کې د تعلیم د ودې، په خاصه توګه د نجونو لپاره د تعلیم د زمینې برابرولو په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکراري په تړاو یې تر اوسه نږدې 10000 کسان توقیف کړي دي. د نیول سوو کسانو شمیر داسې وخت زیاتېږي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومر توقایف علي خان اسماعیلوف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی دی. اسماعیلوف نن یوې غونډې ته وینا هم وکړه چې پر دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپره سوه. ولسمشر توقایف پرون دوشنبه د ګډو ګټو د تړون د سازمان غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه په ناکراریو کې د مړینو دقیق شمیر معلوم نه دی او په دې اړه څېړنه روانه ده. تر دې یوه ورځ مخکې یوه دولتي بنسټ د مړینو شمیر 144 ښوولی و. دغه اعتراضونه د جنوري پر 2 د قزاقستان له لویدیځ څخه د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په وړاندې پیل سول چې وروسته د دې هیواد نورو سیمو ته پراخ سول. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. د جنوبي کوریا په وینا دغه توغندی شاید تر هغه توغندي چې تر ژغې سرعت زیات او شمالي کوریا تیره چهارشنبه ازمویلی و لا پرمختللی وي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو ګډې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی او د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي په دې اړه په څېړنه او تحلیل بوخت دي. د شمالي کوریا لخوا دا تازه توغندی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته وتوغول سو. په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د هغه څه په اړه بحث وسو چې پیونګ یانګ تر ژغ د چټک توغندي ازموینه بللې ده. د امریکا او جاپان په ګډون د امنیت شورا شپږو غړو هیوادونو پرون د هغو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د بې ثباتۍ سبب کیږي. فایزر شرکت د خپل جرمني شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي. د امریکا د درملو د تنظیم اداره وایي چې دغه نوی واکسین به په مشخص ډول د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د فایزر کمپنۍ اجرایه مشر البرت بورلا پرون ویل چې یو نوې واکسین چې په مشخص ډول اومیکرون بڼه په نښه کوي شای ډیر ژر د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د تایید لپاره وړاندې او شای تر مارچ میاشتې پورې خلکو ته ورکول پیل سي. بورلا د نورو متخصصانو خبرو ته هم اشاره وکړه چې وایي د کورونا ضد واکسین به په تدریجي ډول ځینو کسانو ته د زکام په وړاندې د واکسین په څیر په کال کې یو وار لګول کیږي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي، خو علایم خفیف دي او ډیر د مړینو سبب نه کیږي. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید ساسولی د 15 کلونو په عمر مړ سو. د هغه ویاند ویلي چې نوموړي نن وختي په ایټالیا کې د روغتون دننه سا ورکړه. پرون د جنوري 14 اروپایي پارلمان تایید کړی چې مشر یې د ډسمبر له 16 نیټې راهیسې په روغتون کې دی. ساسولی له 2009 کال راهیسې د اروپایي پارلمان غړی و او په 2019 کال کې د دغه پارلمان د مشر په توګه وټاکل سو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ځوانان لګړنو محدودیتونو سره مخ دي. په خو هم ډیرو شکایت کوي چې د انتخاب حق ترې اخیستل شوی او حتی د پوهنځي د رښتیا او د ژوند د ملګري د انتخاب حق هم نه لري. تازه دا کیسه د ځوانانو تر وختو او جامو هم را رسیدلې. په دې ورستیو کې ځینې داس ویډیوګانې هم خبرې شوې چې طالبانو په محضر کې د ځوانانو وختان خړېلا ویډیو یې ترې کوله. دا راپورونه هم خبر شوې چې طالبان د ځوانانو موبایل نه ګوري چې څه پکې دي. طالبانو په ډیرو مواردو کې دا پیښې رد کړې، خو په ځینو کې ویلي چې دا کار یې د ضرورت په اساس کړی. د یادونې ده چې طالبانو څو ځله د ګیرې، ویښتو، موسیقي ناورېدو، جامو او ځینو نورو هغو مسایلو اړوند سپارښتنې هم کړې چې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل بولي. په روانه خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا دا څه چې اوس کېږي دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ده که نه، که دا ولې د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله کېږي او د دې مداخلې پایلې به مثبتې وي که منفي. همدا ډول په حل لارو به هم وغږیږو. د خبرونې میلمانه مو لیکوال او دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ، مدني فعال خانولي عادل او په کابل کې د پوهنتون محصل سمیع الله سعادت اریوبی دي. خپل میلمنو ته خراغلاس وایو. اندر سه پایل به لتاسي وکړو، دغه څه چې اوس روان دي آیا د ځوانانو په ژوند کې په شخصي ژوند کې مداخله بولای کنا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته هم درنګ دي بحث ټول درنو ګڼوالو ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هلي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دی شخصی ازادي یا فردي ازادي په ټولنه کې په د اسلام په مبارک دین کې تعریف شوی دی او فرد آزاد دی. سره له دې چې هر ازادي محدودیتونه لري، معیار لري، اندازه لري، همدغه فردي ازادي هم همدغه دی، خو تر دې اندازې پورې محدوده شوی نه ده چې یو فرد دومره منحصر سي یا د یو فرد په چارو کې دومره مداخله وسي چې دغه ویښتان دي ور واخیستل سي یا دغه په جامو باندې د نیوکه وسي په داسې حال کې یا په نورو داسې وړو مسایلو باندې چې هغه بیخي تر یو فرد پورې په شخصي لحاظ باندې تعلق ساتي. د فردي ازادي اصلا کومه ټولنه کې چې فردي ازادي موجوده نه وي باقی ټولنه کې به هر وخت الته استعدادونه یا فکرونه باندې وزل کیږي، ځکه هغه هیڅ حق نه لري سي دی مسلې اړوند دی مسلې په اړه باندې عمومي نظریات به خلا سره څوک اور نه، حتی ایتاب چارو کې مداخله کیږي. یعنی ته خو د نظر حق نه لري، د نظر پښتنه لتانه، د نظر پښتنه نه کیږي، لتانه د تا نظر او رائے اوریدل کیږي نه، بلکې لا په چارو کې د مداخله هم کیږي. په دغه اوسنۍ حالات کې چې دا کوم موږ وینو، دغه رښتیا هم د یو انسان په هغه بیخی حرم ته ورنوتل دي. د یو انسان هغه فردي ازادي داسې محدودول دي چې هغه دین هم داسې نه وایي. زه بیخی یو لنډ مثال وایم. که طالبان دا کړنې د دې په خاطر باندې کوي چې ګواکې دوی امر بالمعروف کوي یا نهی عن المنکر، یعنی په نیکه لاره باندې امر کوي او له بدې لارې خلک راګرځي، امر بالمعروف هم په هغو مسایلو کې اصلا نسته چې هغه اختلافي مسایل وي. هغه مسایل خو چې بیخي واړه وي په هغه کې بیخي امر بالمعروف شته نه. ما مطلب له اختلافي مسایلو نه دا دی چې هغه مسایل چې علما پکې اختلاف کړی په جواز او په نه جواز کې، په هغه مسایلو کې امر بالمعروف نشته دی. څوک داسې نسی ویلای سي زه امر بالمعروف، ځکه په هغه مسله کې هغه امر بالمعروف نزاع ته وځي، ځکه ځینې علما یو قول اخلي او ځینې علما بل قول اخلي. د ویښتانو مسله نهایت زیاته عادي مسله ده، او دلته کشکې یوازې د ویښتانو مسله وای. دلته خو د سړک په سر باندې د یو چا ویښتان ورکمول یا د جزا په ډول باندې یا په هر ډول باندې دی هغه هغه عزت النفس ته په درنښت باندې نه دی قتل نه دی، او عزت النفس د انسان یو مهم اړخ دی چې د انسان د عزت النفس باید څومره خیال وساتل سي. دغه روان وضعیت دا اصلا نه دیني دی او نه انساني دی، دی یو مطلق آزاد انسان په وړاندې باندې.
مننه عادل صاحب، مخکې مو یادونه وکړله ولې په 2022 کال کې لا هم ځوانان له محدودیتونو سره مخ دي، هغه که په کور کې وي که په ټولنه کې وي که د حکومت لاړ خوي، ولې په دوی باندې دغه محدودیتونه لګول کیږي؟ یعنی فکر کیږي چې په دغو محدودیتونو لګولو سره به ځوانان ښی لارې ته برابر سي که څه کیسه؟
سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه. اصلی خبره دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو داسې څه زده کړي چې هغه تیرو نسلونو نه وزده. په تیرو شلو کلونو کې داسې څه ټیکنالوژي دومره پرمختګونه کړي دي چې ځوانان په آنلاین ډول ښوونکي لري، استادان لري، له یوټیوب نه استفاده کوي، له ګوګل نه استفاده کوي، په مجموع کې له انټرنیټ نه استفاده کوي. ډېرې ابتدایي دینی پوښتنې له ملانو نه کوي، هغه له ګوګل نه کوي، له یوټیوب نه کوي، او د نړۍ له سترو علماو سره په یو څو ثانیو کې شریکولی شي. همدارنګه ضرورت والدینو ته کم سوی دی. مثلا ډېر هغه څه دي چې پخوا به ځوانانو یا ماشومانو له والدینو زده کول، د ملا د کلي د جومات ملانه به زده کول، د مشرانو نه به زده کول. اوس د هر چا په موبایل کې، د هر چا په تلیفون کې عالم دی، جاید عالم دی، ډاکټر دی، قوي ماهر ډاکټر دی، روانشناس دی، قوي روانشناس دی. پام دې ډول د ټولنیزو علومو په برخه کې چې دوی ته نصیحتونه وکړي علما دي، متاسفانه چې دا واقعیتونه د ټولنې دي. ولې بل طرف ته تریخ واقعیت دا دی چې هغه خلک چې دغه څنګه چې ځوانانو استفاده کړې، د دوی نه استفاده نه ده کړې، که هغه مشران دي، که هغه حکومتیان دي، که هغه طالب صاحبان دي، که هغه ملا صاحبان دي، هغه داسې توقع لري چې مونږ چې څنګه ژوند کړی او په مونږ چې کوم محدودیتونه وو، ځوانان دي هم زمونږ په څیر ژوند وکړي. دلته د ډیره د افسوس خبره ده چې دوی په دې باندې نه پوهیږي، یا ځان نه پوهیږي، یا دغه درک نه لري چې زمونږ په زمانه کې دغه پرمختګونه کم وو یا نه وو، او په اوسنۍ زمانه کې دغه پرمختګونه شتون لري. او شل کله راتلونکي به عین مسله وي، اوسنۍ ځوان نسل به درک قوي ونه لري، له همدغه چې ستونزې سره به لاینده ځوانانو نوي ځوانانو سره مخ وي. په همدې اساس وخت چې حکومتي پولیس، یا د حکومت د اوسني حکومت پولیس، یا چې په طالبانو یادیږي، دوی د ځوانانو په ویښتانو کې ګوتې وهي، دوی ځوانانو په موبایلونو کې ګوتې وهي، او دوی ډیر وړي وړي مسایل رانیسي او پر ځوانانو باندې تطبیقوي، او ځوانانو ته وایي چې دا ډیر حیاتي مسایل دي، دا ډیر ضروري مسایل دي. او دغه مسایل متاسفانه سي تر ډیره د افغاني ټولنې په قبیلوي او زړو دودونو فرهنګ کې ریښه لري. په دې معنی چې ځوان مشران په ځوانانو باندې هغه شیان در زختونو په توګه منی تپی په ځوانان مجبوروي چې ورسره وي منی، چې هغه قبیلوي فرهنګ خرختل سوی دی، هغه د اوسنۍ تمدن، د اوسنیو پرمختګونو، د اوسنیو علمي انکشافاتو سره اصلا سمون نه خوري، چې دا د ټولنې سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د ځوان سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د مشر سره کومک نه کوي، او دا په مجموع کې ټولنه، کورنۍ او هیواد داس یو طرف ته بیاي چې د اصل نه څوک توقع نه کوي یو یو خراتون کنه د متاسفانه چې بیا هم دی او فدراتون کې پلور باندې دی په نا خدا غاډول باندې ځوانان رهبری کوي.
او مننه اریوبی صاحب، تاسو په کابل کې اوسئ که په دې اړه راته ووایئ چې خپله له دغسې مسایلو سره مخ شوی چې فکر کوي هغه ستا په شخصي ژوند کې مداخله ده، که چیرې دغسې څه شوي په تا یې خپله څه تاثیر کړی؟ اریوبی صاحب، ستاسو غږ پرې کېږي. متاسفانه موږ ستاسو غږ اوس یو څه سم شو، مهرباني وکړئ.
مخکې هم پنتون ته د عمل بالمعروف والا راغلی و، دوی دغه غوښتنه خلکو ته کوله چې تاسې ګیرې پرېږدئ، تاسې له نجونو سره په پنتون څخه کې مه ودرېږئ، ویښتان چې دغه کم کوي، په دې شیانو کې خبرې خلکو ته توصیه وکړله. زما په اند دغه هسې جزئي مسایل دي چې دوی دغه کارونه کوي، او په ځینې ویډیوګانې او په ځینو هغه کښې په ټولنیزو رسنیو کښې مو چې مونږ ولیدل، ځینې هلکانې را درولي وو چې د سړک پر غاړه ورباندې د سر ویښتان خري او ورته وایي چې ویښتان کم کړه، او دغه خبرې ورته کوي. خو حکومت باید که امر بالمعروف کوي، باید هغه شیانو کښې باید وکړي چې هغه مهم وي. چېرې پرېښودل په دې مونږ او تاسې ټوله پوهېږو چې دا سنت عمل ده، مونږ او تاسې باید مسلمان وي دا عمل هغه کړو. خو که چېرې مونږ او تاسې په اوسني وخت کښې که ږیرې پرېږدو هم مشکل مونږ ته جوړ شوي دی، او که نه پرېږدو هم مشکل راته جوړ شوي. که پرېږدو یو مونږ باندې د داعش او د نورو ډلو فکر کوي، او که نه پرېږدو بیا مونږ دلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي مونږ ته وایي چې تاسې ولې ګیرې خرې. مونږ دلته اوس دوکې حیران پاتې یو چې مونږ څه وکړو. نو حکومت باید دې جزئي مسایلو ته توجه ونه کړي، هغه مهم مسایل چې دي هغوی ته باید توجه وکړي. ځکه چې په دې سره که چېرې په ګیرو سره هېواد جوړېدلی، نو زمونږ او تاسې په فکر سره هندوان او سیکان چې دي هغه د ټولو ښې ګیرې پرېښودلې دي، هغو خپل دونونه رسولي دي. په دې شیانو باندې هېڅ وخت دپاره نه کېږي، باید دغه کارونه دوی ونه کړي. بله مهمه مسله دغه ده چې دوی
مهرباني اریوبی صاحب تاسې خپلې خبرې.
بله مهمه مسله دغه ده، دغه مهمه مسله ده چې دوی اوس په لاره کښې ځوانان چې کله کوم ځای ته سفر کوي، دروي ټلیفون ترې اخلي، کله چې وګوري چې ده سره سندرې یا غیر اخلاقي شیان موجود وي، دوی ورته وایي چې دغه شیان تاسې پاکړئ، سندرې په اسلام کښې نشته، د تاسې ولې اورئ. نو زما په اند د موبایل چک کول دا د یو کس په شخصي ژوند کښې ډېره مداخله ده. هر څوک جلا جلا طبیعت لري، نو هغه باید د خپل ذوق علاقې سره هر څه باید وکړي، ځکه باید الله جل جلاله فرمایي چې انسان آزاد پیدا شوی دی، باید آزاد ژوند وکړي. خو اسلام په چوکاټ کښې مونږ او تاسې په ټولنه کښې تر ډېره خلک خو د اسلام له چوکاټه کارونه یې نه دي کړي.
مننه اندړ صاحب، مخکې عادل صاحب یوه یادونه وکړه، دغه کوم څه چې کېږي یا دا کوم محدودیتونه چې په ځوانانو لګول کېږي، د دې تر شا یعنې ډېر هغه کلتوري مسایل پراته دي. ستاسو په نظر یعنې دلته دا کوم محدودیتونه چې لګول کېږي، آیا دا د دین له لورې دي که واقعا د عادل صاحب چې یادونه وکړه چې نه دا کلتوري ریښې لري دا محدودیتونه؟
زه فکر کوم د عادل صاحب مطلب دا و چې د طالبانو هغه طرز تفکر ته اشاره وه، یعنې هغوی خپل د هغوی خپل ځاني دغه همدا دی، ویله په ځوانانو باندې محدودیتونه دومره زیات کلتوري دغه هم نه لري لکه دا اوس چې کوم محدودیتونه پرې باندې لګول کېږي.
دی عادل صاحب دا خبره مخکې هم وکړه او دا خبره سره زه ډیر توافق کوم چې رښتیا هم دی ځوانانو هغه غوښتنې د پخوا په څیر اوس نه دي، د ځوانانو اړتیاوې هم د پخوا په څیر اوس نه دي، او د ځوانانو تر ډیره بریده هغه معلومات هم د پخوا په څیر اوس نه دي. ډیر شی دوی لځان دوی ډیر په اسانۍ باندې لکه علماو ته لاسرسی لري، معلومات زیات دي، د دین په اړه باندې پوهېږي، خپل ځان د حقوقو په اړه باندې پوهېږي. نو ډېره مسله کلتوري خبره نه ده. زه فکر کوم د عادل صاحب خبره دغه د طالبانو طرز تفکر ته وایي، د طالبانو طرز تفکر همدغه دی. او بل دلته دومره لوی کارونه شته دی نه چې هغه طالبان خپل لومړیتوبونه وټاکي، په ډېرو وړو جزئي مسایلو باندې راخته دي. یوې خوا ته وایي چې دا موږ توصیه کوو، توصیه مو دی خلکو ته د دوغو چارو توصیه کوو، خو بلې خواته یو څوک په دې باندې ترټي تهدیدوي وهي. نو که توصیه یې توصیه خو همدا کافي ده چې ویلې کې په یو بل بورډ باندې وزړې وی اعلامیې په شکل باندې صادر کې، یعنی په یو ډول نه یو ډول د خلکو تر غوږو پورې ورور سه سدا ښه کار دی، او دا وکي او دا بد کار دی، دا م کوي. نو دا ست د سړک په سر باندې ورته درېږي، دا ست دی یو چا دی دی دیو دی مثلا دی وېختانو دی دغه لپاره خاطر باندې چې وېختان دی مناسب نه دی پریږي، هغه د سړک په سر باندې ورکمایي او په سر کې دی خینچو راچولي، دا نه لومړیتوب دی او نه دغه حل لار دی. او زه فکر نه کوم چې دا د کلتوري مسله وي.
مننه عادل صاحب. لکه څنګه چې اندر صاحب هم یادونه وکړله، کله چې دغه سی څه کیږي ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟ یعنی کله چې ځوانان را درول کیږي یا هغه مسایل د دوی مهم کیږي، مداخله پکې کیږي چې دوی شخصي ژوند په دایره کې بولي، خپل ازادي بولي، که دغه حقونه ترې اخیستل کیږي یا د محدودیتونه پرې لګول کیږي، نو پایلې به څه وي؟
یو مسله والا می یادونه وکړه، مګر دا چې ما مخکې یادونه وکړه چې دا د قبیلوي کلتور کې ریښه لري. معنی دی ویل چې افغاني کلتور یعنی اوسنۍ او رښتینی او متمدنه او دینی افغاني کلتور چې دی، یعنی که دا مسایلو باندې ټینګار ناسم کار دی. یوازې کله چې یو پلار هم راولاړېږي په ماشومانو یا په خپل اولادونو باندې یا په ځوانانو باندې، داسې شیان ورته پي چې هغه د اوسنۍ ټولنې دود نه وي، دستور نه وي، ارزښت نه وي، فقط پخواني او قبیلوي فکر ولري، بیا هغوی په خپلو ځوانانو باندې کوي. خوشبختانه باید ووایم چې اوس د افغانانو اوسنی کلتور دا قبیلوي نه دی. یوازې لږ شمېر خلک په افغانستان کې دي چې هغو په غواړي قبیلوي کلتور ته لمن ووهي او قبیلوي کلتور ته ملي جامه ور واغوندي. دا د خوشبختۍ خبره ده چې موږ یو قبیلوي کلتور څخه د تلو په حالت کې یو. ستاسو د ځواب په ارتباط باید ووایم، که چیرې حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې یا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز ته د پای ټکی کېږدي، او خپل ټول ځواکونه او مکمل وزارت او حتی وزارتونه دې ته ځانګړي کړي چې په کوچنیو مسایلو باندې بوخت سي، زما په نظر هغه واټن چې اوس د خلکو او د حکومت ترمنځ موجود دی، دا به څو چنده زیات سي چې دا بیا د نظام پاشل کېدو ته لاره هواروي. یو ځل بیا موږ له داسې حالت سره مخ کېږو چې نوی نظام به وي او خلک بیا در په در او خاک په سر وي، لکه څرنګه چې اوس دي تر دې هم ډېر خراب. زه فکر کوم بله پایله پیدا وي د دې کار چې ځوانان به پرې پوه شي چې موږ په دې ټولنه کې نه در کېږو، زموږ در ته در نه ویل کېږي، زموږ ضرورت ته ضرورت نه ویل کېږي، زموږ فرمایشونو ته فرمایش نه ویل کېږي، او زموږ کړنې کفري ګڼل کېږي، ناسمې ګڼل کېږي. یعنی دوی وایي موږ بد خلک یو، ترحال کې چې دوی پوهېږي چې بد خلک نه یو. دلته به چې د ځوانانو تېښته به ډېره زیاته سي چې بیا به نه دوی کنټرولولی سي، نه به کورنۍ کنټرولولی سي، نه به دنیا کنټرولولی سي، یعنې د مهاجرت یو کړکېچ او بحران به رامنځته سي. زه فکر کوم په افغاني ټولنه کې به په دې سره بېګانتوب ډېر زیات سي، وخت چې ډېر هغه څه چې مطلق اکثریت ځوانانې کوي او دا بد ګڼل کېږي، ځوانان په یو ډول داسې احساس کوي چې موږ په یو پردي ټولنه کې ژوند کوو، یعنی هغه څه چې موږ په هغه اساس ژوند کوو دا ټول بد ګڼل کېږي، دا ټول نفي کېږي، دا ټول له امله موږ جزای کېږو، موږ ته توهین کېږي، موږ ته سپکاوی کېږي. ځوانان فکر کوي چې ولا زه باید ځان ته یوه بله ټولنه پیدا کړم، او داسې احساس کوي چې په پردي ټولنه کې دی. او تاسو پوهیږي چې کله ځوانانو د بیګانتوب احساس وکړ د علمي پلوه دوی له ډول ډول رواني تکلیفونو سره مخ کیږي چې د دوی آزار او د دوی مسؤلیت به بیا د اوسني حاکم کړي په غاړه باندې وي. بل تر ټولو خطرناکه او بده پایله چې دا شان لرلی شي هغه دا چې افغانستان له پرمختګ څخه منع کوي، په دې معنی چې اجازه نه ورکوي حکومتي چارواکي، حکومتي پولیس او وزارتونه په هغه څه باندې پوه شي چې هغه اساسی دی او هغه د هیواد د خلکو د پرمختګ لامل ګرځي. او غټ 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 بل توانې دا چې هم اوس احساسولی سو او هم په راتلونکي کې هغه دا چې دغه ډول مسایل د رسنیو او د نړۍ لپاره په ګرمو موضوعاتو باندې بدلیږي، چې نړۍ بیا نو په حکومت باور نشي کولی. هغه وایي چې پخوانی حکومت په فساد کې اول سو، فساد کو، اوسنی حکومت په دې ساده توپ کې اول سو، په داسې کوچنی کوچنی مسایلو کې لګیا دی. د دې هیواد ته که پیسې هم ورکو په دې لګوي چې عسکر ته ووایي چې دا پیسې په دې ولګوي، چې له ګیرې مکه غټه کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي، چله امامونه بند کوي د ښځنه او دا پیسې په دې باندې ولګوي، چې دغه د مساج د کچې ورته وایي دغه بند کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي، چې خدي داسې سي خدي موټر کې کېنني. یعنی دنیا بیا وایي چې دوی ته کوم پیسې هم ورکو، په ډیرو ناړینو مسایلو باندې دوی پیسې لګوي، په هغه څه لګوي چې دوی غواړي. لامدې عمل زما یو ډیره مهمه مشوره هغه دا دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او په مجموع کې حکومت یو لیست د لومړیتوبونو جوړ کړي چې کوم مسایل ډیر خطرناک دي، ډیر خطرناک او ډیر مضر دي. دا بیا د جاهد علما ول نظر تیر کی، جاهد علما په دې معنی چې هغه پرښتین معنی جاهد وي چې دا وګت بحث دی. دومره مسله دا دي چې حکومت دی عادي علما ته دا حق نه ورکوي چې لومړیتوبونه مشخص کړي په خلکو باندې تحمیل کړي. بل مسله چې دی غواړم حکومت په دې ارتباط ورته مغدا ده چې حکومتیان طالبان دوی باید خپل معلومات اپډیټ کړي، خپل ذهنونه باید اپډیټ کړي. خلک د 15 کال شل کال مخکې خلک نه دی، نو د شل کال 15 کال مخکې د کوم معلومات لرون کړي، نو دوی ستنی خبرې باید وکړي. دا څنګه چې مشران وایي چې موږ واځي مشورې کوو، لکه څنګه چې مخکې موږ عربي صاحب ورته ویل، دوی وایي چې موږ سره خلکو ته توصیه کوو بیا عسکر چې په ډیره جذبه باندې دي او ډیر متشدد دي، هغه بیا د دوی دغه توصیه په داسې ډول عملي کوي چې هغه بیخي مطلق توهین وي.
مننه عادل صاحب. اریوبی صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه او عادل صاحب هم وویل چې دغه سیسه روان وي کې دیشي ځوانان هڅه وکړي چې وطن پرېږدي یو بل خوا لاړ شي، هلته چې له هغوی نه دغه وړې وړې ازادۍ نه اخیستل کېږي. تاسو خپله چې له ځوانانو سره ګورئ، ملګري دوستان ټولګیوال مو دي، د دغه وضعیت په اړه د هغوی تاثر څه دی، څه وایي کله چې له دغسې مسایلو سره مخ شوي دي؟
واکن بل له ځوانان چې دا مسایل سره مخ شوی دي، هغه ټول په دې اند دي چې خپل وطن پرېږدي تر څو نور هیوادونو ته لاړ شي، ځکه چې دغه جزئي مسایل دوی اصلي ازادي اخیستلو په معنا ده. شخصا ما چې ډېر ځوانان زما هم تیمپیان چې موجود دي، هغه تقریبا یو تلویخ فیصد غاړي چې کله چې دغه څو ورځې تقریبا تېرې شنبې په ورځې چې کوم د نفر راغلی او دغه توصیه دغه خبرې چې وکړل د هغې ورځې را په دې هغه تلویخ فیصد سیمپیان نیسي دې ته اماده دي تر څو هر ډول شرایط قوي او که نه وي خپل هېواد پرېږدي او د تحصیل نیمګړی همداسې پاتې شي. زما په اند دوی اوس په دې ټولنه افغاني ټولنه کې چې دې چا په زړونو کې ځای نه لري، همدې جزئي مسایلو باندې غواړي چې خلکو زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د زړونو کې د ځای پیدا کول یو لاره نه ده، بلکې دا خلک نور هم نفرت او کرکه ورته کوي. شخصا ځوانان ځکه چې ځوانان شل کاله چې دي هغوی ازادي لیدل د هر څه موجود و کومه تاسو فکر وکړ تاسو شخصا ډیر معلومه و چې افغانستان کې په شلو کالونو کې ډیر ازادي موجوده و نسبت ګوندای هم تیاو خوادونه ته کچیر اوس تک یوې میاشتې دوه میاشتې کې لدوانان ته دا ازادي اخلي دوانان په قید کې راولي واقعا دا لدوانان سره جفا ده دا د ځوان ول سره جفا ده ځکه موږ تاسو په افغاني ټولنه کې تقریبا 50% څخه زیات ځوانان کوي دا ځوانان چې موږ تاسو له لاسه ورکړو نو موږ دوی به بیا له سختې بشري کووی له نشتون سره مخامخ کیږي نو باید دوی دا جزئي مسایل لمن دې ته زیاته توجه نه کوي ترمن وا خبر ہے صدر صحیح دوام کی دوی باید علما را ټول کی ترڅو هغه دې مهم اولیت لري هغه شیان لیست برابر کی د کچیر دوی دا کار وکړي هغه اولیت شیان ته اولیت ورکړي نو زه فکر کوم چې ځوانان به هم لازاده ته نه محروم کیږي او خلق ته به یو هغه پیدا یختار به ورته پیدا شي چې موږ ته د ازادۍ حق نه اخیستل کیږي زما پان ځوانان شخصا نو دلته سیدی دینو برخه چې دا خاله دی هغه ته هدیره متاثر شوی ده کوم حالات یې اوس دوی روان کړی ده ځکه چې په څو ونه مخکې دوی یو اختار ورکړل چې تاسې باید انجنې پوهنتون ته سي او چې تاسې تاسې باید خپل یو نفر ځان سره ولرئ یو ورور وي پلار وي او رېره وي ترڅو هغه له ځان سره لاړ شي ما یو د ستانه ولیدل چې څو نه وړاندې چې کله بیا یو ځای ته تلل یو رادیو ته هلته بیا یو خبریال ورته وایي چې زه ورور نه لرم زما ورور وظیفه لرم زه څه وکړم چې ما سره ورور لاړ شي وظیفې ته را ورځه هغه خو هم وظیفه لري بیا دغه حکومتي چارواکی ورته وایي چې ته باید ځان ته نفر پیدا کړې که دغه کار دې ونه کړل نو وظیفه له لاسه ورکوي نو زما په اند دا خو ډېر غلط کار ده چې یو څوک د خپل هغه دپاره یوې ناشونې غوښتنې دپاره چې دغه ناممکنه وي خپله وظیفه له لاسه ورکوي خو باید دغه کارونه ونه کړي ځکه چې دا دومره اولیت نه لري
مننه اندر صاحب لکه څنګه چې اریوبي صاحب او عادل صاحب یادونه وکړه چې محدودیتونه لګول هغه هم په ډیرو جزئي مسایلو کې د شخې پایلې ونه لري کله چې پایلې ښه نه دي نو ولې بیا هم ټینګار دومره ډیر پرې کیږي
نو تبي خبره ده اوس سره به د طالبانو کوم چاره ته وایي کوم چاره ښه نه ده دوی په د ژوند په یو د سیستم او د ژوند په یو برخه کې هم لومړیتوبونه نه دي پیژندلي د ځوانانو په تربیه کې یا د ځوانانو په د رویه یا د بد رویه او د بد سلوک په بدلون کې لاره همدغه نه ده دین په دې په انسان په دې باندې نه مامور کوي چې ته د یو چا د اخلاقو د سمول لپاره په غپسې کونج په کونج وګرځه او د هغه هره بدي را پیدا کړه قران کریم صریح آیات بسم الله الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیات کریمه وګ د زیواز د ولا تجسس لفظ را اخلم ولا تجسس الله تعالی واستاس په چپس تجسس مکوي یعنی په غو پس دمر غرزه نه ست و در دی غره ګناه را پیدا کی ګناه سه الله تعالی دی الله تعالی په وړاندې باندې سرغړ و نه الله تعالی ور سره پوي سه او دیغه او دیغه عفو ور سره پوي سه او بخنه ور سره پوي سه ته به دی خلکو په وړاندې باندې دیغه پرده نه لری کوي دیغه پرده باندې ځنه اخلي
نو دی
اورم اورم زما غشت
او مهرباني وکي اوس مو غراغه مهرباني
زنه پیغام سیما خبره تر کومه ځای پورې واوریدل شو
ما ویل چې خبره متعدد ځای وکړه چې تجسس مکوي په یو چاپسي
ما 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 ویل کنه چې د طالبانو طالبان په یو چاره کې هم لمړیتوب نه پیژني د ځوانانو په د ځوانانو په یعنی د ځوانانو په اړه باندې یو د تربیه په اړه باندې حتی د مطلق د ټولنې په اړه باندې الله جل جلاله شنو هو استاس په شپ سره تجسس نه کوي کدی یو د الله تعالی نه فرمانی یا یو ګناه کوي هغه د الله تعالی په وړاندې باندې کوي د هغه د عفو دی دی بخانی او دینه بخانی هغه پریکړه ورسته پریکړه الله تعالی سره ده
ته یوازې من حیث که امر بالمعروف او که هر څوک ته یوازې په دې باندې معمول یې چې هغه ته نیک لار ور وښیې، ورته ووایه چې دا کار مه کوه. البته تجسس بیخي نه شي پسې کولی چې په غه پسې ګرځي او په غه پسې د څراغ اخیستی او شاوخوا پسې ګرځي چې ته ودردی چېرته ګناه کوي، دا نسته. دا حتی دا دغه دی، دا مطلق ناروا دی. د قرآن کریم د همدغه صریح نهی په اړه باندې چې تاسو تجسس مه کوئ په دې اړه باندې، دا د ټولنې نه داسې ټولنه ښې خوا ته پیایي، بلکې دا ادا هغه کار دی چې ټولنه په بده باندې اړوي. تاسې په یو چا پسې همیشه ګرځې، تاسې په یو چا باندې همیشه ټینګار کوي د یو کار دا به نه کوي دا به نه کوي، هغه په لوی لاس باندې دې ته وادار کوي چې هغه کار وکړي. په عربي کې یو متل دی، الناس حريص فيما منع، خلق دي اغه څه په اړه باندې ډېر حریص دي ستې ځینې منې کوي. نو ته د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وښیې، د ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي. نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي، د ځوانانو په تربیه کې، د ځوانانو په اخلاقو کې، د ځوانانو په سمون او رغون کې. دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه چې ځوانان د هرې ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مکړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کو، لین له یو داسې ژوند سره مخامخ کو، له داسې تنګي سره مخامخ کو، د هغې د شخصي حریم کې دومره ورننوځو چې هغه مجبور سي خپل کور پرېږدي، لکه مخکې ورور چې وویل چې هغه خپل کور پرېږدي یا خپل کلی پرېږدي یا خپله سیمه پرېږدي او بل ځای ته ولاړ سي یا خپل هیواد پرېږدي. دا نو ستره ستونزه ده او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. جوشی حکومت ولی تا یا اما خدمتونو ته چې باید حکومت له لوري وړاندې سي، نو ستاسو په نظر دلته ځوانانو په حق کې کوم مسایل ډېر زیات لومړیتوب لري چې هغه ته توجه وسي؟
ما خو یوازې ستاسو پوښتنې وروسته برخه واورېدل چې لومړیتوبونه چې دي باید ورته توجه وسي.
همدا پوښتنه مو وکړله چې مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چاپ شخصي ژوند کې د مداخله وشي، چې دا لومړیتوب نه دی. نو لومړیتوب څه دی؟ کوم مسایل ته باید پام وشي چې ځوانان په خپل وطن کې پاتې شي، زده کړې وکړي او کار وکړي؟
بله بله بله، زه فکر کوم په اوسني حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ورباندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي شوي دي، یو انقلاب ورباندې تیر شوی دی. دوی ته هله ورکول یو لومړیتوبونه څخه دی، که لومړیتوب نه وي، اول لومړیتوب نه وي، اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تیر شلو کلونو کې ډیر وږي دي، خلک ډوډۍ نه لري. د خلکو ته د ډوډۍ په، ځوانانو ته ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسي. دریم لومړیتوب چې زما په نظر ډیر مهم دی، هغه د زده کړو ته دی، چې په زده کړو، په تحصیل، په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسي. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي، هغه کار دی، دنده دی، وظیفه دی. ډیری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه، تکلیفونه پیدا کیږي، ټولنیزې ناخوالې پیدا کیږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي، د خلکو ترمنځ د مینې، محبت، د فضا، د خلکو د دولت ترمنځ رامنځته کړي، خلکو ته رښتینی تربیه ورکړي، خلکو ته د نفس د تزکیې په اړه رښتینی له مینې ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډیر فکر او ډیر غور وسي. او د حکومت یا د امارت او د خلکو ترمنځ د واټن پر کمولو باندې په اوسني حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا، علمي پیاوړتیا، د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې، او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان له یو امریکایي، له یو جرمني، له یو پاکستاني ځوان سره سیال کوي، په دغو مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسي. او یو غټ لیست نور لومړیتوبونه چې د ګډې مشورې په نتیجه کې موږ دغه لومړیتوبونه لیست چمتو کولای شو چې دا یو څو نمونې بیلګې وي چې ما راوړل چې د غټ غټو مشورو ته ضرورت دی چې د حکومت لخوا یو د لومړیتوبونه لیست باید چمتو شي. اول لومړیتوب، دوهم لومړیتوب، لسم لومړیتوب، دا چیرې دی؟ زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي، یو علت دا دی چې متاسفانه باید ووایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو دوی بې زغمه دي، دوی ته د زغم درسونه نه دي ورکول شوي. دوی ته یوازې څو شیان ښودل شوي دي چې دا دی هغه دی، هغه مسایل ته اشاره نه کوم، خو د زغم درسونه نه دي ورکول شوي. د نرمۍ، د یو بل د منلو، د حکمت له لارې د خلکو د بدلون درسونه نه دي ورکول شوي. هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پوه کړي چې ځوانانو، سربازانو، تاسو جذباتي خلک یا لکه څنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي، په دغه شبه نه ډېر ټینګار مه کوئ، په دغه شبه نه ډېر ټینګار وکړه. د مهمو کارونو نشتوالی دی چې که چېرې دوی دغه لومړیتوبونه درلودلی، په دغو شیانو باندې وخت نه ضایع کوو. او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه نه دي خبر، دوی غافل ګیره دي. لکه څرنګه چې پخوانی حکومت غافل و چې دغه فساد به د دې نظام سقوط کړي، خوانه نظام هم فساد سقوط که، او سنه نظام هم ځینې هغه کارونه چې هغه هم متاسفانه چې دوی نه کوي چې باید وي کوي، او ځینې هغه کارونه چې دوی کوي باید وي نه کوي، دغه شیانو له امله به دا زه فکر کوم سقوط کېږي. دوی باید د حکمت نه پریشانو کې کار واخلي، دوی باید له پوهې نه کار واخلي، دوی باید د زغم نه کار واخلي، او دوی باید د ولس سره د پراخو مشورو یو شبکه باید رامنځته کړي، زه فکر کوم.
مننه اریو پی صاحب، د یو ځوان په توګه ستاسو غوښتنه څه ده کله چې دغه سي مسایل رامنځته کیږي له حکومت څخه تاسو څه غواړئ چې څه باید وکړي؟
زما شخصا زما په نظر زما له حکومت څخه غوښتنه دغه د اسرائیلي حکومت څخه چې دوی باید اوسنۍ حکومت فرصت او نه کړي له دې څخه باید لاس واخلي. دوی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی باید دغه ځوانان د یو بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري. که چیرې دوی ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي، برابره کړله، نو ځوانان بیا مجبوریږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني. خو که چیرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي، نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلو څخه خبره نه دي. او ځوانان هغه څوک دي چې دولتونه امپراتوري خرڅ له منځه وړلی شي، او خو که چېرې دوی دغه کار وکړي، نو زه په ډاډ سره درته ویلی شم لکه څنګه چې تېر نظام له منځه لاړلو، همدغه نظام به هم د تېر نظامونو په څېر له منځه ځي. شخصا یو حکومت نه ده چې خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کوي. ځینې داسې موارد ما تر سترګو شوي دي چې مثلا په مکتبونو کې استادان هم دغه کارونه کوي، د خلکو په ژوند کې مداخله کوي. هغو تقریبا له اته کاله وړاندې یو داسې صحنې سره مخامخ شولو چې یو استاد هلک ته وویل چې تا ولې ویښتان زیات پرېښودلي دي. نو هلک تقریبا چې مکتب رخصت شلو یو ساعت وروسته چې خبر شولو هلک ځان وژلی و. یا استاد دې کورنۍ ته هېڅ جواب نه درلودل چې کاش ما دغه خبره نه وای چې هلک ته کړي. نو نه یوازې په حکومت دغه کارونه کوي، بلکې په مکتبونو کې شخصا په لرې اطرافو سیمو کې استادان هم اوس په یو شته په دې پیړۍ کې هم دوی داسې کارونه کوي چې هلکان ته وایي چې تا لباس دغسې ده، ستا ویښتان دغسې ده، ستا ږیره داسې ده. او باید حکومت او استادان هر څوک چې دي د خلکو په شخصي ژوند کې باید مداخله ونه کړي. خو حکومت ته بیا هم دغه یوه غوښتنه ده، د یو ځوان په صفت چې راځئ مونږ او تاسې د خپل هېواد د آبادۍ لپاره کار وکړو، نه د ږیرو پرېښودلو لپاره، نه د سر د ویښتانو د کمولو لپاره، نه د موسیقي د اورېدلو لپاره، نه په یو ځای کې د خلکو سره ودرېدلو لپاره. مثلا یو څوک به یو چا ته اړتیا لري چې خپل مشکل حل کړي، نو دوی ورته وایي چې تاسې دغه ځای کې مه درېږئ. خو اصلا ادب یو وي، خو دوی فکر چې دا داسې لنډ فکر لري، باید دوی د پراخه فکر ولري. د عادل صاحب خبره دوی ځان نه لري، خو زما په اند چې دوی زغم نه لري باید داسې کسانو ته اول هېڅکله وظیفه ورنه کړلی شي، همدغه وظیفه چې دوی پر مخ وړي. ځکه که چېرې دوی زغم نه لري نو نورو ته به څه زغم ور وښایي، نورو ته به څه توصیه وکړي. که چېرې دوی زغم لرلی، اخلاق یې لرلی، ښه رویه یې کولی شلی، نورو خلکو ته به هم د ښه اخلاقو له طریقه لارښوونه به یې کړې وه. خو دوی باید له خلکو سره ښه چلند وکړي، د خلکو زړونه ځان ته لاسته راوړي. ځکه تقریبا د پنځه میاشتې څه کم پنځه میاشتې او دوه ورځې کم پنځه میاشتې پوره کېږي، په دې کې داسې صحنو سره مخامخ شولو په کابل کې شخصا چې ها هېڅ لیدلو نه دي، هېڅ ویلو نه دي. ځکه چې د دوی د حکومت له طریقه داسې کارونه کېږي، دوی اوس پورې د حکومت د اصولو باندې هم نه پوهېږي چې ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې هغه هېڅ دپاره د حکومت د اصول نه ایجابوي.
مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به په دې بحث وکړو چې د حل لاره څه ده. اندړ صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راووځي. دا د یو چا شخصي حق وبولو چې څه ډول جامې اغوندي، څه ډول بوټان اغوندي، څه ډول ویښتان پرېږدي، څه ډول خپل ظاهر جوړوي. یعنی څنګه کېدای شي چې دا زموږ خبرې له دې راووځي او یوازې په هغه صورت کې کېدای شي د یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پی وشي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي؟
خپل داخلي انسجام ته اړتیا ده چې هغوی خپل منسجم سي او له طالبانو نه دا وغواړي چې هغه مسایل چې هغه دي یو چا په ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي، نو لطفا هغوی دې په دې باندې ډېر ټینګار نه کوي. داسې ټینګار چې هغه د ځوانانو دي خدای مکړه د یا د پانتون د پرېښودلو، یا د مکتب د پرېښودلو، یا د کلي د پرېښودلو سبب سي، یا د هېواد د پرېښودلو سبب سي. یو خو د ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډېره اړتیا ده چې دا ځوانان په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه په اجتماعي لحاظ باندې. بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته پکار دي چې کشران خپلو کشرانو ته ووایي چې په هغو مسایلو باندې چې هغه لومړیتوبونه نه دي، په هغو مسایلو باندې داسې تمرکز کول چې هغه ځوانان دي دې په ځای چې ته یې د رغونه او سمون خوا ته بوځې، بلکې ته یې دغه کوې، یعنی ته هغه زړماتي کوې په هر دغه کیسې وي، که هغه په تعلیمي بخش کې او که په غیر تعلیمي بخش کې، یعنی په هر بخش کې هغه ظلماتی کېږي، هغه خپل کار پرېږدي. نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډېر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډېر واضح ووایي چې ځوانان چې د هرې ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړماتې نه سي په ډېرو وړو مسایلو باندې. بلې خواته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي، مخکې عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي، نو دغه وړې واړه مسایل ځینې لرې کېږي. بله خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې دغه نظام دا د طالبانو باوجود چې طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی، ځین نظام نه ورته وایم، طالبان دغه له دوی له طالبانو سره د کار د هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده. یعنی دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکړي چې وګورئ تاسو د افغانستان آینده یاست. په دې ډول باندې ځوانان هر ځای تهدید کیږي او هر ځای په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه له دغو شخصي مسایلو کې تدخل کیږي. دا نهایت ځورونکي ده او دغه ځوانان د خپل وطن، د خپل کلي، د خپل پانتون، یعنی په افغانستان کې په ژوند باندې بې باور کیږي او دلته د هیواد هغه د نه مالکیت احساس کوي او دا لوی ستونزه.
یو خبره اندر صاحب چې د امر بالمعروف ادارې ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډیر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي. تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي، نو په دغه صورت کې څه کول پکار وي؟
زه بخښنه غواړم، اصلا د چک پوینټونو ډیرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي. معمولا تاسو چاته د یو نیک کار دعوت ورکوي، ور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خپل اسالیب او لارې طریقې لري. چک پوینټ باندې ستاسو یو موټر درې، معمولا چک پوینټ خو موټر درېږي، ځکه عام خلک ته خو ته چک پوینټ نه شي. په موټر کې کدی یو سړی ګیره کم وي او ته د ټولو خلکو لمخ ورته وایي چې دا ګیره دی، خخ کاری یو بد کاری، هغه دغه اسلوب دیم صحیح نه.
دعوت یا ښی لارې ته بلنه هغه د چک پوینټ باندې نه کیږي او نه چک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته دی، پوهنتونونه شته دی، تعلیمي مراکز شته دی. ته هلته باید د دعوت له ټولو هغو طریقو نه کار واخلي لکه په طریقې نه په اسلام کې، یعنی په کوم څه صدر اسلام یا د اسلام لومړی پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول. نبی کریم صلی الله علیه و سلم له خپل صحابه کرام سره، یعنی له اسلامي امت سره، له خپل ورسر مټولنې سره ابدا دغه سې د تاوتریخوالي د تشدد لار نه دا وره کړي. د نبی کریم دا ډېر اوږد بحث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څوک اسلام ته څنګه را دعوت کړي دي، یو نیک کار ته څنګه را دعوت کړي دي، څنګه په اخلاقو یې را دعوت کړي دي، او حتی ایمان ته هغه اساسي مسله د څومره په اخلاقو یې را دعوت کړي دي. ایمان ډېره هغه د انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بیست سوی دی، هغه ته یې خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړي دي. دا د چیک پوینټونو مسله نه ده، او نه دا په چیک پوینټونو باندې کیږي، او نه ته د عامو خلکو تر مخ د یو ځوان اصلاح کول دا 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 اساسي مسله نه ده، او دا اساسي لار نه ده، او نه چیک پوینټ د دغو مسایلو د حل لاره.
مننه عادل صاحب. اندر صاحب ویل چې چک پوینټ او یا غسه چې د اوس طالبانو طالبانی کوي دا د حل لار نه ده، په دې ډول سره ځوانان نه اصلاح کیږي. خو استاد نظر څه نو چې دا څه نس کېدلې څه باید وشي، بدیل لارې څه دي؟
بله، لومړی خبره چې زه غواړم وایم کوم ستاسو له جواب سوال پرته غدا دي چې مونږ کوم نظریات ورکو یا کومې مشورې ورکو، دا د ښه نیت له مخې دي. دا په دې خطر نه دي چې خدای مکړه مونږ یا په اپوزیشن کې یا د حکومت ډېر شوقیان یو، نه مو پخواني حکومت کې کار کړی، نه په اوس کې کوو، همیشه مو له نورو لارو خدمتونه کړي. لومړۍ مسله چې د دې ستونزې مخې نیول کېدلې چې فکر کومه هغه دا دی چې لکه مخکې چې ما وویل او اندر صاحب وویل نورو دوستانو چې لومړیتوبونه نه شته، وخت چې نه وي ولو بله که د دې ستونزې مخه تاسو ونیسئ، که څومره موږ وغږېږو، که څومره دوی کوشش وکړي، ځکه لومړیتوب نه شته، نقشه نه شته چې خلک دوی باید په څه ډول کار وکړي. دومه مسله چې زه غواړم هغه تاسو ته ووایم ملګرو دوستانو، ډېره به ترخه وي دا خبره، فکر کوم نتیجه یې ډېره خوږه ده. هغه دا ده چې د علماو د تصفیه کمیسیون باید جوړ سي، یعنی عالم او نه عالم باید سره جدا سي. او په همدې برخه کې غواړم دا ووایم چې هغه کسان باید مشخص سي چې د دې صلاحیت لري چې اوامر صادر کړي، او هغه کسان چې د دې وړ نه دي چې اوامر صادر کړي د امر بالمعروف په چوکاټ کې، هغه باید سلبي صلاحیت سي، د هغو نه باید صلاحیت واخیستل سي. بیا وایم چې د علماو د تصفیه کمیشن دومره ضرور دی چې حد پې تمام دی. بل څه چې د دې ښه مخه نیول کېدلی سي او رښتینې لارو ته زمینه سازي کېدلی سي، هغه دا دی چې دوی باید په دې پوه سي چې د زور له لارې حکومت نه شي کېدلی، په زور کلی نه ړنګېږي، او ځوانان باید وخدای نه کړي. زه فکر کوم که چیرې دوی د اسلامي اصولو سره سم حکومتولي وکړي او د متمدنو دیموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې حکومت وکړي، دا ستونزې خپل حل کیږي. سربازان یا هغه عادي طالبان چې ټول مرې جنگ کړی دی، او ډېر ملامت نه دي، ځکه هغوی څوک چې په کوم ډول محیط کې را لوی سي، او یا مغه ډول چلند بیا چې کله خاتم را چغه ډول چلند کوي، دوی حق پیدا داسي دي. دغه سربازانو حق دا دی چې دوی ته باید زغم درسنه ورکول سي، دوی ته باید صبر درسنه ورکول سي، دوی ته باید دا وخدل سي چې اوس د تشدد وخت ختم دی، اوس د زغم فصل پرانستل سو. او که تاسو د ځوانانو غرور ماتوي، د دې پایلې ډېر خطرناکې دغه ډول چې دوستو ته اشاره وکړه چې هاته تر وژنې پورې باید رسیدلی سي. بلکې چې ډیر کومک کولی سي د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره، هغه دا ده چې غیر طالب خلک باید د طالب صفونو ته داخل سي. په دې معنا چې که یو لک سرتیری یا عسکر یا پولیس طالبان وي، باید حد اقل یو لک یا 15000 غیر طالبان ورسره یوځای شي. دا به د دې لامل چې هر چک پوینټ کې متشدد طالب ولاړ یا والته غیر طالب مرسره وي او طالب یا متشدد طالب کار کوي، تبن غیر طالب چې هغه نرم سړی دی، د ټولنې د منځ سړی دی، په ټولنه کې را لوی سوی دی، هغه یې مخه نیسي. البته زما هدف دا نه دی چې هر طالب متشدد دی، په مجموع کې اکثریت خلک چې جنګونه کړي دي، که هغه د عار حکومت خلک دي، که هغه د پخواني حکومت خلک وو، که هغه د طالب په ډله کې دي، که هغه په امریکایي فوج کې دي، دا د علمي نظره د شدوی متشدد دي. دوی تشدد کوي، دوی سختي کوي، حتی له خپلو مېرمنو سره بیا دوی د نورو په نسبت ډېره سختي کوي. خلکو ته باید د مالکیت احساس ورکول شي. واقعا چې چک پاینټ یو ډېره مضره لاره ده. چک پاینټ د خلکو د توهین لامل ګرځي. چک پاینټ یو ډېر خزینه لري او ګټه نه لري د حکومت او د خلکو ترمنځ، یا د اوسنۍ ادارې او د خلکو ترمنځ یو ډېر پراخه واټن د رامنځته کېدو لامل ګرځي. چې بیا نتیجه دا دی چې زه بیا وایم متاسفانه متاسفانه چې زه د حکومت د ړنګېدو په هېڅ صورت طرفدار نه یم. خدای یو د زنګ خطر دی چې دا په دغو کارونو د حکومت د ړنګېدو نښې دي متاسفانه، لکه چې په مخکني حکومت کې فساد د حکومت د ړنګېدو لامل وګرځېده.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. درنو اوریدونکو، د خپرونې د پای شېبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي مولانا رحمت الله اندړ، ښاغلي خان ولی عادل او ښاغلي سمیع الله سادات اریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړ. د ځوانانو په شخصي ژوند کې مو د مداخلې په اړه خبرې وکړې، او د خپرونې میلمنو دا ویل چې په شخصي ژوند کې مداخلې ښې پایلې نه لري، په کار ده چې د ځوانانو د ښې روزنې لپاره په نورو اساسي لارو چارو غور وشي. له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې دا خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. د ازادي راډیو نورې خپرونې درسره واورئ. تر بیا مو په پاکه لاس پرم ښه وخت ولرئ.